بدونکو السلام علیکم، تاسې د آزادي راډیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د دې خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ و کمیټه جوړ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتونو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشری چارو همغږي کوونکی رامز الاکبر اوف چې د یونما مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سل تنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لارې کابل ته د دې بشری مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپای ټولنې د مرستو ښکاره بیلګه ده او اروپای ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون چهارشنبه د آزادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دوغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
د په عین حال کې وویل چې په پاکستان کې لا هم د بی اسنادو افغانانو د نیولو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وایي چې د کراچۍ له بنده خوشی شوي بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته استول دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکي اونۍ د لوبو لړۍ پیل شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې میشت ایران د بشری حقونو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادي قایمی په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همداراز اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشه کوي چې غاګي غلې شي. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیل کړې. سعودي عربستان په 2013 میلادي کال وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر له ریاض ویست او په کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د بندنیو چارو وزارتونو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه. کاناډا جان فیلیپ لینټو په ریاض کې د خپل هیواد نوی سفیر نومولی دی. رویټرز خبری آژانس چین ته د جاسوسۍ په تور د روسیې د یوه علمي مرکز د رئیس او د توغندو د ټکنالوژۍ د دوو متخصصانو د نیولو خبر ورکړ. د آژانس پرون چهارشنبه د خبرو سرچینو په قول وویل چې نیول شوي کسان چین ته د روسیې د پوځي اسرارو په ورکولو تورن شوي دي. د راپور له مخې د نظری او عملی میخانیک مؤسسې رئیس 15 کلن الکساندر شیپیلیوک او دو نور متخصصان تورن شوي چې په 2018 میلادي کال کې په چین کې د یوه علمي کانفرنس په لړ کې پټ پوځي معلومات چینایانو ته افشا کړي دي. خو هغوی ویلي د کومو معلوماتو په اړه چې دوی له چینایانو سره پرې خبرې کړې محرمانه نه دي او په انټرنیټ کې موندل کیږي. په افغانستان کې یوې نړیوالې مؤسسې هیله ښکاره کړې چې په څو ورځو کې به طالبان په کندهار کې یوه لنډمهاله لاره چاره ولټوي چې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په مؤسسو کې بیرته کارونه پیل کړي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر پرون په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې هیله مند چې په ټول افغانستان کې ښځې کارونو او زده کړو ته ستنې شي او دی به نن په کابل کې هم د طالبانو له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند هیله مند دی چې په افغانستان کې به ښځې په مؤسسو کې کارونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ترلاسه کړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره تر کتو وروسته کابل ته ستون شو او له هغه ځایه سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا کړنلاره په نهایي کېدو ده چې په مؤسسو کې ښځې کارونو ته ستنې شي. دی وایي دوی ما ته وویل چې پر یوې کړنلارې کار کوي او دا نهایي کوي چې ټولو ښځو ته دا امکانات برابر کړي چې بیرته کار ته راشي. دوی وویل چې د دې کړنلارې پر نهایي کولو هم کار کوي چې نجونې تر ابتدایي ښوونځي وروسته ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ژمنې دي او نه پوهېږم چې کله به عملي کېږي. اما اوس په کندهار کې یو بیل شمنه ترلاسه کړه چې هلته یو لنډ مهاله لاره چاره ولټول شي چې ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي. ښاغلی ایګلاند زیاته کړه چې تمه لري چې راتلونکې اونۍ به په کندهار کې ښځې مؤسسو ته د کار لپاره ولاړې شي. ده هم وویل چې په کابل کې به هم د طالبانو له چارواکو سره د ښځو د کار په ارتباط خبرې وکړي. د روټرز اژانس ته وویل که چیرته په کندهار کې موافقه ترلاسه کړي نو هیله ده چې په نور افغانستان کې هم د ښځو کار ته زمینه برابره شي. کابل ته تر رسیدو مخکې یان ایګلاند ویلي وو چې په کندهار کې د طالبانو مشران د هغو قوانینو تغییر ته په نږدې کېدو دي چې له مخې افغان ښځو ته اجازه ورکوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. ایګلاند چې د ناروې د کډوالو د شورا مشري کوي افغانستان ته په دې نیت تللی دی چې طالبان وهڅوي چې ښځې پرېږدي چې په مؤسسو کې کار وکړي. د پرون د طالبانو د کندهار له والي مولوي هدایت الله مبارک سره تر لیدو وروسته وویل د طالبانو لارښود په بشپړېدو دی او لکه څرنګه چې ده ته ویلي دي دا لارښود به ډېر ژر عملي شي. مولوي مبارک هغه څوک دی چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره په مستقیم ډول په ارتباط کې دی او هبت الله اخونزاده هغه څوک دی چې د پروسه شکل په دسمبر کې د ده په فرمان افغان ښځې له غیر دولتي مؤسسو څخه له کاره منع شوې. ښاغلی ایګلاند وایي چې ده د طالبانو له مشرانو سره د چهارشنبې پروس په کندهار کې د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې ښځې کولی شي چې تر ښځو پورې مرستې ورسوي او د دوی مؤسسې یوازې د نارینه په مټ فعالیت نه شي کولی. ایګلاند زیاته کړه چې دوی د ډېر ژر پرمختګ په هیله دي ځکه چې وخت په تېرېدو دی لګښتونه او بودیجه ټیټه شوې او شاوخوا 28 میلیونه افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري. په تېرو څو میاشتو کې ملګرو ملتو او نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې او ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده. د طالبانو د نوې ژمنې په اړه چې له ښاغلي ایګلاند سره یې کړې ده وخت نه دی مشخص شوی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي د طالبانو مشران استدلال کوي چې له نړیوال مالي سیستم څخه د افغانستان ایستل د پراختیایي مرستو بندول د حکومت په رسمیت نه پیژندل او د افغانستان د بهرنیو شتمنیو کنګل کول د اقتصادي ستونزو سبب شوی دی. نړیوال بیا له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي چې بندیزونه لرې شي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلاند په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره له لیدو وروسته ویلي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې چې په څو ورځو کې به په کندهار کې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې کار وکوي. د طالبانو دا ژمنه به عملي شي. د پښتنه احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډو خیل څخه کړی ده.
امیدوارم چې کوم خبر چې نشه شوی دا به په نیک فال ونیسو. امیدوار یم چې طالبان بالاخره یو معقول منطقي تصمیم ونیسي او واقعا میرمنو ته اجازه د کار ورکړي، نه تنها چې هغه مهرمان بل خپل حق څخه برخمن شي او مستند خدمت بشي، بلکې هغه کورنۍ یا هغه کسان مستحقین او مستفیدین چې باید د دې خدمات څخه مستفید شي او غوته به دا خدمات ورسیږي. سوال دا چې آیا دې به دغه وعده پوره کړي؟ نه، امیدوارم چې دا وعده پوره کړي.
ازادي رادیو اتلیر ویش ساتا لتا سو سرده
ده هغو افغان ځوانانو چې نسی هیواد ته راوړل شوې چې نږدې درې میاشتې پخوا په بلغاریا کې په کانتینر کې مړه شوي وو، د هغوی جنازې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې انتقال او خپلوانو ته وسپارل شوې. د دې موضوع نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
په دغو ځوانانو کې یو هم د کونړ شیګر ولسوالۍ اړوند لچی کلی اوسیدونکی 19 کلن ذاکر الله وو. هغه په یو شخصي پوهنتون کې د حقوقو پوهنځي د لومړي کال محصل وو. د کلیوالو او خپلوانو په وینا چې بیروزګاری او اقتصادي ستونزو یې له تحصیل لاسونه لنډ کړل او له هیواده وتلو ته اړ شو. د همدې کلي اوسیدونکي او د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار د ذاکر الله د کورنۍ د غربت او ستونزو کیسه ازادي راډیو ته داسې بیان کړه.
په بلغاریا کې یو کانتینر کې زمونږ تلس هیوادوال شهیدان شو. بدبختانه چې ودا کې یو کس زمون کلیوال چې ذاکر الله نومیږي، ځوان الکو او د دې جنه په ډېرو سختو تکلیفونو بیچارهګه لاړ. دلته غواګانې او بزې خرڅ کړل دي، حتی دا چې دغه حال چې زما نږدې کلیوال نیم نړ پټه لر هغه متخرس کو او دغه سي تلاړ او ولته شهید شو. نن دا غوز ستون افغانستان ته راوړل شو.
سیار وای دا یوازې ذاکر الله نه دی چې د پولی پټي وا وزو او نور شیانو په پلورلو او یا هم د پور په پیسو د خش ژوند په نیت اروپا ته روان شوی وو. د هغه په څیر په زرګونو افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله همدې کارونو او پر سختو لارو تک ته اړ شوي دي چې ډېر لږې خپل هدف ته رسیږي او زیاتې ذاکر الله په برخلیک اخته کیږي.
د سربیا په سرحداتو او د ترکیه او د ایران په سرحداتو کې، د یونان په سمندر کې، ایتالیا په سمندر کې ډېر زمونږ دغه ځوانان د بیروزګارۍ او بیکاری د وجې نه او د غریبۍ د غربت د وجې نه روان دي او په لارو کې بیچارهګان شهیدان کیږي.
محمد اسرار شینواری د ذاکر الله د تر زوی دی. وای هغه په هونتون او درس ویلو سره زیاته مینه ترلوده، خو اقتصادي ستونزو ورته د تحصیل کولو اجازه ورنه کړه. اړ شو چې د اروپا سختو او له ګواښونو ډکو لارو ته غاړه کیږدي. د شینواری په وینا چې ذاکر الله له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسېده. هلته یو ترکی سوداګر سره یو نیم کال مزدوري وکړه، خو مزد نه ورکولو، نو کورنۍ اړ شوه چې د پاتې سفر لګښتونو لپاره یې د کور څاروي او نور شیان وپلوري.
کله چې له ترکیې نه بلغاریا ته شهید ذاکر الله تلو، د نهو میاشتو مزدوري او معاش له دغه ترک تجار سره د ده پاتې و. د معاش نه ورکړه همدا لامل شو چې د شهید ذاکر الله کور څاروي غواګانې بیزې دا خرڅې کړې، د ملګرو دوستانو څخه قرض او ګروي او پور راټول کړي، او شهید ذاکر الله یو بل هیواد تر مزدورۍ لپاره ولېږي. په لسګونو افغانان په دغه کانټینر کې سپارو. اخر هم د اکسیجن د ختمېدو له امله په دغه کانټینر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
دغه اتلس جسدونه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې کابل ته را انتقال کړل، او د عامې روغتیا وزارت په امبولانسونو کې هر یو خپلې کورنۍ ته ورسول شو. په افغانستان کې د کارونو د نشټوالي په وجه له تیرو ډیرو کلونو ځوانان د مزدوري او د خپلې راتلونکي د خوالي په خاطر اروپا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره سختې او مرګونې لارې انتخابوي. چې زیاتې د غلو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او د مرګ تر حده رسوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته ته دې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلی چې خپل ځان بموهه، اختبا مخ خپل شکول، هر څه دوا اخلم، ډاکټر تزم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نتیجه.
نوی کډواله شوی افغان میرمن شملا وچی ویلې ژور خپګانې ژوند ورته